درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري د تیر کال په پرتله 3.5% کمه شوې ده. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر مالی کال د لومړۍ نیمایي په ترڅ کې له 1.6 میلیارد ډالرو څخه د روان مالی کال په همدې موده کې 594 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. د دې کمښت اصلي لامل د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدل بلل کیږي. په پاکستان کې رسمي سرچینو نیشن ورځپاڼې ته ویلي دي چې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 55% کم شوي دي، چې له 1.5 میلیارد ډالرو څخه 3.6 میلیارد ډالرو ته راښکته شوي دي. همداراز له افغانستان څخه د پاکستان واردات هم د تیر کال په پرتله 49% کم شوي دي او له 505 میلیارد ډالرو څخه 258 میلیارد ډالرو ته رسیدلي دي. د افغان کډوالو د ملاتړ د ډلې افغان ایواک مشر شاون واین ډایور ویلي دي چې راپورونه ښیي چې د امریکا حکومت افغان کډوالو ته نغدي پیسې ورکوي څو په متحدو ایالاتو کې له میشتېدنې تیر شي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. واین ډایور خبرداری ورکړی دی چې که دغه کډوال د طالبانو تر واک لاندې بیرته افغانستان ته ولېږدول شي، ډیری به یې د ځورونې، تاوتریخوالي او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د ده په وینا له اغېزمن شویو افغان کډوالو څخه تر نیمایي ډیری ښځې او ماشومان دي. د ډلې ویلي دي چې په دغو کډوالو کې افغان څارنوالان، وکیلان او د امریکا د پوځ هغه پخواني همکاران هم شامل دي چې د جګړې پر مهال یې له هغوی سره کار کړی و. غیر دولتي بنسټ نیټ بلاکس چې د سایبري امنیت او د انټرنیټ وضعیت څاري، په یو تازه راپور کې چې تیره شپه یې خپور کړی، ویلي دي چې په ایران کې انټرنیټ له 1200 ساعتونو راهیسې په بشپړ ډول بند شوی دی. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې د انټرنیټ له نړیوالې شبکې سره د ایران د انټرنیټ ارتباط د عادي حالت یوازې 1% ته راکم شوی دی. نیټ بلاکس ټینګار کړی دی چې د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو انټرنیټ د پراخو اعتراضونو د ځپلو او د تاوتریخوالي په اړه د راپورونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند کړی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله اکسپانه کې په فارسي ژبه یو پیغام خپور کړی دی او ویلي دی چې د ایران اسلامي جمهوریت رژیم د خلکو د غږ د چوپولو لپاره انټرنیټ په بشپړه توګه بند کړی دی. او روسیه د اوکراین د لویدیز پر لور یو نوی اتمی ورلټیا لرونکی بالاستیک توغندی چې څو جنگی سرګلولې لري توغولې دی. د بریډ د توغندیو او بی پلوټ الوتکو د هغو پراخو حملو برخه وچه ګڼ اوکراینی خارونه په ځنګلي ډول پلازمینا کیف وځپل. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت د جنوري په 9 وویل چې د اورشینګ توغندیو د برید د اوکراین د وی ډرون حمله په غبرګون کې شوی چې ګواکې د تیر دسمبر په وروستیو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین استوګنځای په نښه کړی و. کیف دا ادعا رد کړې او د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA هم دا تور ناسم بللی دی. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د ترکیه پولیس ادعا کوي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هیروینو اصلي منبع ده.
د ترکیه پولیسو په اروپو کې په دغه هیواد کې د نشوي توکو په ځانګړې توګه د هیروینو د تولید مرکزونو د زیاتوالي او مډرنې کارونې په اړه د اندېښنې په څرګندولو ادعا کړې چې افغانستان د طالبانو حکومت د بندي سربېره لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي
د بی پولی ډاکټرانو سازمان خبرداري ورکوي چې له اخراج څخه ویره پاکستان کې افغان کډوالو لپاره مرګونی نتایج لري. د کابل ښاریان د برېښنا له پرچاوي سر ټکوي.
پرچویانی بیخی زیادی دی. دو رزه یو ساعت دو ساعت برفی زهر دفانه ماس بخین. بیا برکونه نوی بیا دست وقت که رازی نیمش پایوی چه دقیقی نایی چه دستفاده نشید.
پا ایران که دروان وضعیت پا حکل هم یو ریپورت لرو او نور مطالب هم را سر پاتشید.
دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ترکیه پولیس ادعا کوي چې افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د دغه هواد پولیسو د 2025 کلنی راپور کې راغلی دی چې د طالبان حکومت لخوا د کوکنارو په کښت باندې د بندیز سربیره افغانستان د نړۍ په کچه د هیروینو او نورو نشئی توکو په ګډون د اپینو د قاچاق او تولید اصلي سرچینه شمیرل کیږي. د طالبان حکومت تل ویلي دي چې دوی د کوکنارو پر کښت په بشپړ ډول د بندیز عملی کولو ته ژمن دي. خو د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمیر بزګران وایي چې د دې لپاره چې د بدیل کښت لپاره څه نه ورکول کیږي، د بیکاری او ناسم اقتصادي وضعیت له امله مجبور دي چې کوکنار وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ترکیه پولیسو په یو راپور کې په دغه هیواد کې د نشئی توکو په ځانګړي توګه د هیروینو د تولید مرکزونو د زیاتوالي او مډرن کارونې په اړه د اندېښنې په څرګندولو ادعا کړې چې افغانستان د طالبانو حکومت د بندي سربیره لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د ترکیه د پولیسو د نشئی توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 8مه په خپل ویبپاڼه د 2025 کال کلنی راپور کې چې 198 مخه دی ویلي چې په دغه هیواد کې په 2024 کال کې د هیروینو ضبطول 1.5% لوړ سوی او 4.3 ټنو ته رسیدلی دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندي سربیره افغانستان د هیروینو او نورو نشئی توکو په ګډون د اپینو یا تریاکو په قاچاق او تولید کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی وړاندې کوونکی یا عرضه کوونکی هیواد پاتې سوی دی. دغه شان زیاته سوی چې د کوکنارو پر کار د طالبانو حکومت بندیز وروسته د قاچاق کوونکو ډلو د هیروینو په عرضې د دغه بندیز د اغیزو د کمولو لپاره اپین زیرمه کړل. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د بندیز د هیروینو په عرضه کې کمښت راوستای، خو ټینګار یې کړی چې د کار بیا ځینې کاروونکي د مصنوعي مخدراتو کارونې ته هڅولي دي. د ترکیه د پولیسو د 2025 کال د راپور له مخې ترکیه د غیر قانوني مخدراتو لپاره د دهلیز په توګه ل خپل دودیز رول څخه وتی او د دې توکو بازار او د تولید مرکز ګرځیدلای دی. په راپور کې ویل شوی چې د بخوا په څیر د بالکان لاره، سویلي لاره او شمالي لاره د افغانستان څخه د ترلاسه کیدونکو اپینو د قاچاق لپاره تر ټولو ډېرې کارول سوي لارې دي. د ترکیې د پولیسو کلنی راپور کې زیاته شوی چې د اپینو یا تریاکو سربیره افغانستان د میټا میفتامین لپاره د مهمې سرچینې په توګه مطرح کیږي او د دې تولید افیډرا بوټي سره نږدې تړاو لري چې په طبیعي ډول په افغانستان کې وده کوي. له دې بوټي څخه افریدین ماده د میټا میفتامین د تولید لپاره ترلاسه کیږي. د مخدره موادو د ضبط په تړاو ارزونې په افغانستان کې تولید شوي میټا میفامینو کې د کیمیاوي موادو کارول تاییدوي. د مخدره توکو په برخه کې د طالبانو د بندي سربیره د میټا میفاتامین تولید او قاچاق کم سوی نه دی او په ګاونډیو هیوادونو کې نیول د 2023 کال راهیسې زیات شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي، خو افغانستان کې ځینې بزګران په خپلو ځمکو کې د کوکنارو د کښت اعتراف کوي او دلیل یې پراخه بېوزلي، د بدیل کښت نشتون او بیکاري یادوي. د بدخشان ولایت چیرې چې د روان لمریز کال په اوړي کې د طالبانو او ځایي بزګرانو ترمنځ د کوکنارو د کروندو د اړولو پر سر اخو ډب او آن مرګزوب له هم رامنځته سوه. د درایم ولسوالۍ یو بزګر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
څه کال مې شل منه کوکنار وکرل او نور به هم وکرم، نه کار شته او نه بل څه، یوه کوټه ماشومان لرم، نو څنګه وکم؟ د هغوی ډوډۍ څنګه ومومم؟ تیر کال ټول واړول، خو دومره پاو تاریاک مې ترې ټول کړل، خو دوه پاوه تاریاک مې ترې ټول کړل. په هماغه وخت کې مې یو څه چاره وشوه. د یو پاو تاریاکو پیسې زموږ لپاره د سل منو غنمو پیسې کی، چیرې دی نور کاروبار؟ په مزدورۍ له کومه ځایه پیدا کړو؟ لبل چا مې ځمکه واخیسته او کوکنار مې پر کې وکرل.
د دغه ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت د تیر په پرتله خورا کم سوی، خو په خبره یې دوی او ځینې کلیوال د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره په پټه توګه کوکنار کوي.
لال مس وایه کې جوونو کور نداره، بیکار است.
لومړی خو زموږ اکثره ځمکې للمي دي، بل ځوانان کار نه لري او بیکار دي. که څه هم دولت مو مخه نیسي وایي چې مه یې کری، خو موږ ته خو پاشو خلک دلته بدبخته دي. ایران ته چې ځو لاره نه راکوي، ترکیې ته چې لاړ شو را ریپورټ کوي، مو مجبور یو چې کوکنار وکړو.
دا بزګران د بدیل کښت غوښتونکي دي. د ترکیې د پولیسو په راپور کې دا هم راغلي چې افغانستان لا هم مراکش، پاکستان او لبنان سره یو ځای د نړۍ د 400 یا حشیش د لویو تولیدونکو وړاندې کوونکو په ډله کې دی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان صبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان دی عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بیا د دوی په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ازادي راډیو سره خبرو او پر مختلفو سټیجونو ویناوو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نورو نشه یي توکو تولید، پروسس او قاچاق په لوړه کچه راټیټ کړی او هڅه کوي چې په کومو سیمو کې چې دا حکم نه دی عملي سوی هم په بشپړ ډول یې پلی کړي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د 2020 کال په اپریل میاشت کې په یو حکم کې د کوکنارو پر کښت او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز یې پرې ولګاوه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه یې هرکلی وسو. د راپورونو له مخې هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 232,000 هکتاره ځمکه رانغاړه او یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. تر دې وړاندې هم څو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په دې هېواد کې د بندي سربېره د نشه یي توکو د تولید او قاچاق اړوند اندېښنې او راپورونه خپاره کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو حکومت د برېښنا د بېلابېلو پروژو د پیل او پرانیستې خبرې کوي، خو دوی یې سخت کمښت سره مخ دي. دوی زیاتوي چې په 24 ساعتونو کې یوازې 3-4 ساعته برېښنا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د نږدې 3 میلیاردو افغانیو په ارزښت د 2 پروژو د پرانیستنې خبر ورکړ. د برېښنا انجینران وایي دا پروژې ګټورې دي، خو په لنډ وخت کې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت ستونزه نشي هوارولی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل:
ما روز مشتم که پروژه افتتاح شد د ای پروژه
مو کرا ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شو. پروژه ګټه اخیستنه ته وسپارل شو، خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتیږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو، او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل:
پرچمیانې بیخي زیاتې دي. د ورځې 1-2 ساعته برق وي، سهار د پانیا ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نه شي کولی، او یخ هم زیات دی، ساړه بیخي زیات دي، د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نه شي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چاوي رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبه د جنوري په 8 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میګاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستکه، د 126 میګاوولټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن جوړول، او دغه شان د 260 کیلو ولټه برېښنا د مزي غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري په 6 د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبیل مریض برېښنا تولیدونکي دستکه چې 2.15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
دا پروژې د تخنیکي لهازه د خلکو مشکل ډیر زر نشي حل کولای، ځکه چې هر پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټه اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پچاویو په اړه شکایتونه کړي دي، خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیان ګالی ګرځولی دی.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
ایران کې له 12 ورځو راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د ایرانی ریال د ارزښت د سختو رالوېدو له امله په تهران کې پیل شوې، چې وروسته نورو ولایتونو ته هم وغځېدې. په ایران کې د وروستي وضعیت حال به له همکار صفی الله ستانیګزی صاحب نه واخلو. ستانیګزی صاحب، وروستی حال څه دی؟ مهرباني وکړئ.
بله، مننه کوم سرور صاحب. په ایران کې تیر شپه تر ټولو بیساری مظاهرې شوې دي، بیساری په دې چې په لوی تعداد باندې د پلازمینې تهران په بیلابیلو برخو کې لسګونه زره کسان واټونو ته راوتلي دي او د رژیم ضد غږونه پورته کړي دي. دغه مظاهرې لکه څنګه چې تاسو وویل، د ډسمبر په 28 باندې د ډالرو د بیساری لوړېدو او همدارنګه د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په غبرګون باندې لومړی له کسبکارانو پیل شو، چې وروسته ورسره ګڼ خلک یو ځای شول او اوس یې اهداف تر هغه لا پراخ شوي دي. د رژیم ضد شعارونه پکې ورکول کېږي، رژیم په جبر سرکوب او همدارنګه د ټولو ناکراریو شاته بلل کېږي، او تر دا اوسه پورې د ایران بیلابیلو د بشري حقونو فعالو ډلو همدارنګه خلکو راپور ورکړی دی چې په ایران کې په دغو شاوخوا 12 ورځو کې د راپورونو په اساس لږ تر لږه 45 مظاهرچیان وژل شوي دي، او اکثر د بشري حقونو مدافع ډلې د حکومت ځواکونه او بسیجان چې د حکومت تړلي خلک دي هغوی تورنوي، چې په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي دي، ساچمه یو پلاستیکي مرمۍ وشتلې دي چې ګڼ خلک یې ټپیان کړي هم دي. د سلګونو په تعداد همدارنګه لږ تر لږه 2000 دغه مظاهره چند د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د حکومت ځواکونه سره لدی چې د ایران خلک په لوی تعداد باندې راوتي دي، بیا هم د راپورونو په اساس د خلکو ځپلو او د هغوی د مظاهرو د مخنیوي لپاره دوام ورکړی دی، خو خلکو تر دې دمه پورې له خپلو اعتراضونو لاس نه دی اخیستی. سره لدی چې پوهیږي دوی د حکومتي ځواکونو لخوا سرکوب کیږي او ځپل کیږي، بیا یې هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړی دی، لاریونونه په سختي روان دي. د راپورونو په اساس او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې دغو کاوړیا قارجنو مظاهرچانو په بیلابیلو ښارونو کې ځینې دولتي ودانۍ، د پولیس سټیشنونه او د پولیسو اړوند موټر سوځولي دي. همدارنګه په ځینو سیمو کې د دولتي رسنیو د صدا او سیما دوه بلډینګونه هم سوځېدلي دي. دغه ټولو مواردو ته په کتو باندې د ایران حکومت په تیره بیا د ایران اخوندان او د دوی رهبر آیت الله علی خامنه ای د ایران دغه مظاهرچیان بلواګر او ورانکاري بلل دي، چې د دوی په خبره باندې د امریکا په لمسون باندې د ایران ودانۍ او شتمنۍ ورانوي. خو د ایران خلک وایي چې رژیم د ټولو ورانیو ناکراریو تر شا دی، او همدارنګه د معترضینو په سرکوب او ځپنه کې په پراخه کچه باندې لاس لري. بیا هم یادونه کوم چې ایران په شاوخوا 80 ښارونو کې دغه مظاهرې په پراخه کچه باندې روانې دي، او دا ښایي لومړی وار وي یا په کمه توګه پېښ شوي چې په تهران کې په دومره لوی تعداد باندې خلک راوځي. د ایران د چارو شنونکي او کارپوهان وایي چې په تهران کې په دومره لوی تعداد باندې د خلکو راوتل ښایي د نورو سیمو ولایتونو د خلکو لپاره یو الهام وي چې هغوی هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې ډیر زیات خلک د تهران په بیلابیلو برخو کې راوتي دي. البته د ویلو ده چې د دغو ټولو تحولاتو ترڅنګ د ایران رژیم د تیر شپې لسو بجو په ځایي وخت باندې انټرنیټ په بشپړه توګه باندې بند کړی دی، چې ورسره د ټلیفون اړیکې هم او مخابراتي اړیکې هم په پراخ کچه باندې خرابې شوې دي. د ویلو ده چې دا د هغو مظاهرو د ویډیو یوه لنډه برخه وه د اعتراضونو، او ویل کېږي چې نن شپه به بیا هم د دغو مظاهرو چې په بې ساري کچه به وي نن شپه به یې دوهمه برخه وي، ځکه چې تېره شپه یې لومړی وار و چې په لوی تعداد باندې خلک راووتل، او دا د پخواني پادشاه رضا شاه د زوی شاهزاده رضا پهلوي په غوښتنه باندې دغه خلک راوتي دي، او ویلي دي چې باید په میلیونونو باندې تاسو راووزي او د رژیم ضد اعتراض پورته کوي. له دې ټولو سره سره د امریکا ولسمشر مخکې هم ګواښ کړی او بیا هم خبرداری ورکړی دی که د ایران رژیم د خلکو سرکوب او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي چې د ده په خبره دا رسم دی او دا یې مخکې هم کړی دي، نو امریکا به اقدام وکړي او ایران به تر ټولو سخته ضربه وویني.
ډېره ډېره مننه درنو اوریدونکو. د ایران د وروستي وضعیت په هکله مو د همکار صفي الله ستانکزي رپورټ واورېده.
لا خبرونو ور اخوا
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداري ورکوي چې د اخراج څخه ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو په اړه پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلې دی چې دوی د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
زه ډېر مریض او ډېر سخت ته بایم
وایي پاکستانی پولیسو یې د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي د پنجشنبې په ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې اړه سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي. یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیول عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
یو ځل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خو دیپورت نشوم. اگزیت پرمت یا د استلو اجازه لیک می 15 ورځې ته واخیسته. په دې ستونزو مې ځان خلاص کړه. اوس همدغه 15 ورځې اگزیت پرمت مې ختم شوی. ډېر ستونزو سره مخ یم. ویزا نه لرو. شپه او ورځ عملیات دوام لري. پولیس کوسه په کوسه ګرځي او شپه او ورځ پام دیخنه کیو.
دا افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوری نظام سره د کار کول سابقه لري دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف تازه ویلي چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1 په ریلیف پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو پراخ کمپاین دوی د روغتیا خدماتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمن سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبنګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د استلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نه ستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف راپور کې د یوې 15 میاشتنۍ افغان کډوالې کیسه هم راغلی چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرستوي، او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغان جوړې سون چې د کډوالې ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلې. میرمن یې په رکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بیپولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندي کېدو لویرې ممکن ډیرای کډول روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جنین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای سي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپنا پرته زمای مرګونه دی او سخت یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګل وړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په 2 په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي و چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی و چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډیر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بی پولي ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوی و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو له ځورونې او نیونې ډیر ویریږي او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغان سي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي، دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په 9 په خپل راپور کې د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په 2 ځلې له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 12 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهرا په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د 2015 کال د ډسمبر په 4 په یو راپور کې ویلي و چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 5 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې شو. ز سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې ووم. د ازادي رادیو 24 ساعت خبرونه د مونږ په ویب سټ هم مهیروي. د مونږ پته لکه مخکې چې همکاري ویل azadiradio.com.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبا چی دی، دا غم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه اصلي کو سره وکي. زکه دا غزمر د پمبو قیمت ډیر چټ دی، ډیر کم دی. زکه دا 3 کاله و اخو ته د پمبا دلته چې موږ خرڅوله، دا پمبا تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 2500 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دي. دا 3 کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیوس انبار رانیوس یو غونی انبار په 15000 افغانۍ دا د مزکی کم مصارف شدی په داخله یا اړی په ټکټرانو یې جوړی په 14000 کالداري یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریپ وسولاړی مداخله ډیر تنگ ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني، هیله د چیرو خو جوړ به یاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح لاس تویم د نن ورځې لوست. هیله د نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې بس دا کوچې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپل حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصه احساس چدي یا د قهر احساس چدي یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچېری دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې ووسی، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو چې غصه څه ده. غصه ته لکه څنګه چې بمخ کې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د عمله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مو تر پښو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه، یعنی کېدای شي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای شي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي. چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي. چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګه زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزونه کوي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کړو.
راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې زموږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په هکله ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګېږي، د هغه د قهر سبب سي. نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کومه اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغې مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکې په ښه ډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصه لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشترک پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي، یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کوو، په سم ډول سره کنټرول کوو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کوو، مدیریت یې کوو، ذهن مو آرامه کیږي او موږ کولی سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې دغه خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجودې دي چې د دغه لارو چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولی سئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري همهغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول دپاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک یې تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم غبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنئ، وی منی او وروسته د دغه غصې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی، که یا ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غصه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبره نه وي. نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سرته ورسوي، څو ثانیې خپله سا وساتي، بیا وروسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوي، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي، او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ته تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړئ چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غصه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په هکله فکر وکړي، دلیل پیدا کړي، یعنی لږ دمه وکړي. سمدستي عکس العمل تاسو مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل اوسي چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په هکله تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړي، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړي چې خپل احساس څرګند کړي، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا احساس څخه اخیسته و، هغه تاسو د خپل خبرو روښانه کوله هڅه وکړي چې په خپل خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مزوروي. بل لاره هم دغه چې تاسو فزیکی فعالیتونه سره ورسوي کله چې تاسو په قهر یاس هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځي د ګلانو په منځ کې په باغچې کې د درختو په منځ کې تاسو وګرځي هڅه وکړئ چې داسې یو طبيعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي تاسو په هغه ځای کې وګرځي دا هم تاسو فشار کموي یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره ورزش وکړئ ځینې فزیکی فعالیتونه سره ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډیر ګټور دي او کله چې تاسو غوسه یا تاسو د قهر تاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي تاسو نسی کولی خپل وزن یې چاري سره په سم ډول سره ورسوي او همیشه په قهر یاس یا همیشه نارامه یاس د هغه قهر یا د هغه موضوع په حق له تاسو کوشش وکړئ چې د نور سره مشوره وکړئ او د غوسه خپل تر ترلاسه کړئ راځو ته غوسه د کنټرول غټی ته دا چې کله موږ تاسو خپل غوسه یا خپل قهر په شډول سره کنټرول کړئ په شډول سره مو مدیریت کې دا به موږ لپاره څه غټی ولري لکه څنګه چې مخکې هم یو مثال درکې کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکړي یا یو منفي خبره وکړي او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکړي مګر مقابل کس غوسه را وپاروي د هغه قهر را وپاروي نو دلته کچیر دغه کس چې هغه غوسه لري هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریت کوي کنټرول کوي نه سمدستي دی عکس العمل ښکاره کوي نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ نه سم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یو خبره کوو چې هغه دی بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وي دغه اړیکه په منځ کې هغه د منځ ځي نو کله چې تاسو خپل دغه غوسه کنټرول کړئ او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ دلته تاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه شپاته کیږي ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ فکر مو وکړئ ورسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کړئ نو دلته تاسو اړیکه شکیږي چې هم دغه د غوسې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه ترڅو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه شپاته سي بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي د هغه د غوسې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي په پایله کې د غوسې مدیریت چې هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري ستاسو د اړیکو په ساتل کې ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ او د هغه د کنټرول لپاره تاسو موثری او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ یا ټول هغه لښونې مدلته یادونه ځنه وکړه تاسو هغه لښونی عمل کی هغه لارې چارې وکاروي ترڅو تاسو وکولای شئ په شډول سره خپل احساس یا د غوسې قهر احساس تاسو په شډول سره مدیریت کی په پایله کې تاسو د پاره فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې په خپل کتابچه کې د خپل احساساتو په حق لیکي هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس هڅه وکړئ یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسه احساس درلودئ تاسو خپل دغه احساس ولیکئ بیا ورسته څو پوښتنه تاسو ځوابونه پیدا کړئ مثلا تاسو د غوسه یا تاسو د قهر لامل چی شو تاسو ولې په غوسه واس ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه وکړ چې تاسو په قهر سو ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړ عکس العمل چې تاسو ښکاره کړی هغه څه او تاسو به ورسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کړئ یا مدیریت کړئ یا خپل ځان مو آرام کړئ دغه پښتنه ته تاسو د وبنه پیدا کړئ هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ بیا دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وو د خپل یادښتونه تاسو وایاست د زده کړو لپاره هغه تحلیل کړئ چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي ترڅو په شډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په شډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړئ نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو مور به موږ زده درې وی فعالیت سره ته ورسوي تر اوسه کې درس مو په یو مهربانه رب سپارم شه وخت ولري خدای مو ملسه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه
۱۲ د لویه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شر اخلاص وایم د نن ورځ لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوسته اخرینې شی ور سره مل اوسي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د خفقان په حق لدی د چې خفقان څه دی او تر څنګه څنګه کولای شو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چې خفقان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفقان یو طبي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمحال خفقان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري، مګر د خفقان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیز مر سره کولای سي تر څو خفقان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفقان څه دی؟ خفقان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیری دغه خفقان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندیشنې وړ هم نه ده، مګر کچیری دغه خفقان اوشتمحاله وسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځیږي تر درو هفتو پورې وغځیږي دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوج محاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفقان دا یو طبيعت سدي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي، مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان یا کله کله ځینې حساس زړتنګي چې دلیل نه وي معلوم انسان خفاوي انسان زړتنګوي دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندیشنې وړ نه ده، مګر کچیر دغه خفقان د دوه هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي دوام پیدا کی یعنی لند مهاله ونوسي د اوږده مهال لپاره وسي یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفقان لاملونه بیلابیل دي یعنی مختلف لاملونه سته مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه مثلا د ژوند ډیره خټي پیشي د یو چا د لاس ور کول د یو چا څخه جلا کېدل ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسمانی روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ له امله انسان ته د خفقان احساس پیدا کوي او د خفقان نارمل ملي مثلا د ناروغي پوسته یعنی پیدا سوی دی د یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی بلکې ځینی هغه ناروغي چې ستاسو په وجود کې دي مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي. هورمونی ځینی ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري د یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو یوازیتوب غواره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو د خلکو څخه ځان لري وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو څه خبرې اترې د غو سره زیات ونه کو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي. تر څنګه بل لامل هم ناخوشي پیښې دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنی نه سو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو. مثلا ځینې طبیعي پیښې ځینې تصادفات د هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو زموږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفقان احساس رامنځته کړي. د خفقان نشي نشانې تر ځینې یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفاوي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفقان سره مخامخ دی یا پوسو چې موږ د خفقان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپي کې په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي. یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای سي چې ستاسې په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسې بې انرژي یاست، نسي کولی چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسې هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسې کې ډېره کمه وي، تاسې پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې. مثلا نس کولای پر یو څه باندې تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري. مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي. یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیرې شنو شانېسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفګان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل چې چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مدلا څور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، کچیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیرې تاسو دغه شنو شانې په ځان کې ویني، او دا د دوو هفتو لپاره د همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډیر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی مې په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شاند دغه دوه هفته لپاره کچري دوام کوي، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو ډیر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې شته چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ، او دا ومنئ چې تاسو خفه یاست. دا بیا ستاسو مرسته کوي چې تاسو نور هم د دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، دغه اوسې په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ، او وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ شان په حق له تاسو فکر وکړي چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې دا خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي، او هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبه ولیکي چې هغه تاسو په ورځ کې چې هغه تاسو ورځ درشه کړي ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړي چې دا غلا مل تاسو دغه ورځ شته رسوي ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راښکته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لار ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل، یا هم ګرځیدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو، د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي، او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغه سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس تر کوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې اوسي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل ستاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د 8 ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بی نظم کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزوري احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیدلو کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډیر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لیرې کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د دې ناکام کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کول ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کی، نور هم کوشش وکي او دی به بریالي شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
تقول.